مرحبا سپتا سو ستړي مشي او د اوریدونکو هرکلی کوم په دې خبرونه کې د ازاري په سپو کې پروګرام درو. په دې پروګرام کې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په اړه بحث لرو، خو مخکې تر دې چې د بحث ته مخه کړو خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د افغانستان په ګډون نشتې ټولو هغو هیوادونو ته چې متحده ایالاتو سره سوداګري کوي د تعرفو یوه لړۍ اعلان کړه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویل د اروپایي ټولنې په ګډون یې پر ډېر شمېر هیوادونو له 10% پورته تعرفې ولګولې. د امریکا ولسمشر ویلي چې تعرفې به د اپریل له 15 نېټې څخه د پلي کېدا وړ وي. افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی دی چې پر مالونو یې 10% تعرفه وضع شوې ده. د پاکستان د شخړې او امنیت انسټیټیوټ وایي په 13 مارچ میاشت کې په دغه هیواد کې لسلو زیات ترهګریز بریدونه شوي دي. د دوی د شمیرو له مخې چې پاکستاني رسنیو نن پنجشنبې خبرې کړې، په 13 شاوخوا 14 کلونو کې لومړی ځل دی چې د یوې میاشتې په ترڅ کې دومره ډیر بریدونه کیږي. په راپور کې راغلي چې په دغو 115 بریدونو کې ټول ټال 228 تنه وشل شوي چې 93 یې د پاکستان امنیتي ځواکونه، 18 ملکیان او 88 یې خپل وسلوال سخت دریځ دي. د سختریزو د بریدونو ترڅنګ په مارچ میاشت کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا هم د وسلوالو مخالفانو پر اهدافو بریدونه شوي دي چې هغه په دې لیست کې شامل نه دي. په پاکستان کې چارواکي تل تور پوری کوي چې وسلوال خپلې ډېرې حملې د افغانستان له خاورې پلانوي. د طالبانو حکومت بیا دا تورونه رد کړي او ویلي دي دوی چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې د بل چا په ضد کار واخلي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې دوه ورځنۍ غونډه پیلوي. په دې غونډه کې ناتو له خپلو اروپایي متحدانو سره د دې تړون د دفاعي ظرفیت پر پیاوړي کولو شخیشي. دا غونډه په داس وخت کې جوړیږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د ناتو د اروپایي هیوادو پر غړو فشار په زیاتېدو دی چې ناتو ته هغومره پیسې ورکړي چې ژمنه یې کړې ده. د ناتو سرمنشي مارک روټا وویل چې دا غونډه د غړو هیوادو د ګډ امنیت لپاره مهمه ده ځکه چې ننګونې زیاتې دي. روټا ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالاتونه له ناتو سره په خپلو ژمنو ولاړ دي سربیره پر دې چې جمهور رئیس ټرمپ انتقادونه کوي. روټا زیاته کړه چې دی پوهیږي چې ترخی خبرې شته چې د ناتو ځینې غړي د امریکا او ناتو اوږدمهاله ژمنو ته اندېښمن کړي دي. ټاکل شوې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیبیا هم په دې غونډه کې برخه واخلي. هنګری اعلان وکړ چې له نړیوالې جنایي محکمې آی سی سی څخه وځي. دا اعلان په داس وخت کې شوی چې د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو بوداپست ته رسېدلی دی. وروسته تر دې چې آی سی سی پر نتنیاهو په غزه کې د جنګي جنایتونو تور پورې کړ او د هغه د نیولو خبرداری ورکړ، دا لومړی ځل دی چې نتنیاهو یو اروپایي هیواد ته سفر کوي. د هنګری دفاع وزیر د شپې شاوخوا 2:30 بجې د پلازمېنې بوداپست په هوایي ډګر کې د نتنیاهو هرکلی وکړ. څو ساعته وروسته د هنګري د صدراعظم ویکتور اوربان او لوی درستیس ګرګلی ګیلیاس په وینا دولتي تلویزیون خبر ورکړ چې حکومت په حق کې د میشت محکمې لغړی توبه وځي. په هنګري کې د اونۍ په پیل کې ډیپلوماتیکو سرچینو د آزاد اروپا صدر رډو ته همدا خبره کړې وه چې هنګري به له آی سی سی څخه بهر شي. د افغانستان د 19 کلنو کرکټ لوبډلې د کوربني پال د 19 کلنو لوبډلې ته نن د 130 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د یو ورځنۍ لوبه چې کله سهار په پلازمېنه کټمنډو کې پیل شوه، افغان لوبډلې پچه وګټله او د بیټنګ پریکړه یې وکړه. افغان لوبغاړو په ټاکلو 50 ورونو کې 300 منډې جوړې کړې او 9 لوبغاړي له لاسه ورکړل. نیپال خپل ټول لوبغاړي د 120 منډو له جوړېدو سره له لاسه ورکړل.
آزادی پڅپوکي
در امواج آزادی
احمد شبریم بیا مو هم هر کله کو. اسلام آباد وای روان 2015 کال به شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال د خپل خاورې وباسي. دا لړۍ روانه ده که څه هم د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو ضرب العجل چې د مارچ 13 وو د اپریل تر 13 تمدید کړی دی. پاکستان تر دې مخکې د 2023 کال یعنی 2 کاله مخکې د اکتوبر په میاشت کې د غیر قانوني کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې وه او اوس د همغې لړۍ دوهمه لړۍ پیل شوې ده. د بشري حقونو ګڼو مؤسسو د اسلام آباد پر دې پریکړې نیوکې کړې دي. په کابل کې واکمنو طالبانو هم انتقاد کړی دی او ویلي دی چې له دوی سره له مشورې پرته دا کار روان دی. ملګرو ملتو پر پاکستان غږ کړی دی چې په زور دې کډوال نه باسي. پاکستان ولې دا کار کوي؟ ګټه یې پڅکې ده؟ د افغانستان زیان پڅکې دی؟ دا پوښتنه هم مطرح ده چې تر کله به افغانان په پاکستان کې دیروي. د بحث لپاره مو امیر ګران په اسلام آباد کې د افغانستان پخواني ډیپلومات، تاج محمد تلاش د اقتصادي چارو کارپو، او په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د مرکزي شورا مشر بریالي میاخیل ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی ګران صاحب، کله تاسو واورو څه علت دی چې پاکستان پر افغان کډوالو فشار واردوي په داسې وخت کې؟
مننه کوم شیبر صاحب، اجازه راکړئ تاسو ته د بحث میلمنو او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کړم. زما په نظر باندې چې د پاکستان واکمنان له هغه 1978 څخه بیا تر ننه پورې هغه افغانان چې هلته په خیبر پښتونخوا او همدغسې په بلوچستان کې د مجبوریت لمخې هلته پراته دي او دا څو لسیزې کېږي، له هغوی څخه دوی د سیاسي ابزارو په حیث باندې همدارنګه د یو فشار په حیث باندې کار اخلي. او ضمناً پاکستان حکومت او واکمنان د 1952 کال د جنوري د میاشتې هغه قرارداد چې هغه د مهاجرینو یا د کډوالو په ارتباط باندې سوی دی هغه هم نقص کوي. دلته خبره دا ده چې پاکستان حکومت کوشش کوي چې مثلا د مهاجرینو له هغې کمشنریت څخه همدغسې له نورو نړیوالو موسسو څخه په افغانانو باندې د فشار د واردولو له مخې دوی ګټې ترلاسه کړي. همدا غیر قانوني عمل دی. مثلا دوی په تیر کال کې هم افغانان وځورول په سند کې، همدغسې په پنجاب و خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې، او په دغه باندې ټولو حقوقي بنسټونو او دغسې نورو د بشري حقونو بنسټونو په دوی باندې انتقادونه وکول.
ګران صاحب، مننه. مننه تاسو د اقتصاد مسلې ته اشاره وکړه. ل تلاش صاحب څخه په دې برخه کې یو څه نور توضیح واخلو. تلاش صاحب، تاسو هم په دې باور یاست چې پاکستان په کډوالو باندې د دې لپاره فشار راولي چې بیا له نړیوالو په دې برخه کې ځینې پیسې ترلاسه کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شیبر صاحب سلامونه تاسو ته، تخنیکی همکارانو ته، او د باس ګډونوالو ته هم درناوی وړاندې کوم. فکر کوم که دا بس په دوه عمده بخشو د اقتصاد وویشو، نو د پاکستان ملي اقتصاد او د پاکستان د تصدی اقتصاد د شدید ګواښ سره مخامخ ده، چې دا هم اساسي دلیل کېدای شي چې نفوس یا بشري ځواک چې هغه اکثریت غیر مسلکي او یو بار ده دا لخپل ځان لري کړي. ولی ام اف قرض پور نه ورکوي، په سیمه ییزو پروژو کې ټوټاپ ټاپی سیپک په دو کې پاتې راغلی. هغه عمده تولیدی توکي چې د چینایانو، د پاکستانیانو، د افغانانو، د پاکستانیانو، د عربانو، د پاکستانیانو، د پاکستان په جغرافیا کې وي، هغه هم پرکود مخامخ دي. او د دې ترڅنګ نظامی حملات هم په ځینو مناطقو کې سرمایه گزاران دې ته وادار کړل چې د پاکستان څخه غټه عمده سرمایه وباسي، یا دوبۍ ته، یا هند ته، یا نیپال ته، یا هم یو تعداد راواړوي افغانستان ته. نو اوس پاکستان دې ته مجبور شوی ده چې مختلف اقتصادي فشارونو لمنه نیولې ده او افشا کولی نسي. هغه بشري قوه چې د پاکستان په جغرافیه کې پراته ده په مختلفو بانو چې مثلا نه نړیوال اصول منی نه د مهاجرت
قانون منی. یعنی تاسو دا وایئ چې پاکستان دغه کډوال د دې لپاره شړي چې خپل خلکو ته بیا کار پیدا شي؟
تر یو حد پورې همدغه سیاست ده. بله،
او هغه بل خبره څنګه چې
وباسي سیاسي او نظامی اړخ هم لري.
دا ګران صاحب چې وویل چې دوی غواړي چې پیسې تر لاسه کړي لنړیوالو، هغه برخه کې تاسو څه نظر لري؟
زه فکر کوم چې په دې برخه کې پیسې نه تر لاسه کوي، بلکې نور بندیزونه په لګیږي او د همدارنګه نړیوال اقتصادي حصول هم د پښول لاندې کیږي. متاسفانه کریډیټ اقتصادي نشي اخستای، په دې دلیل چې د دې تر مخه ډیر اکثریت بحثونه او حقوقي مسائل دي چې پاکستان یې د پښو لاندې کوي، نو بیا نړیوال دې مسایلو ته کریډیټ نه ورکوي.
مننه. په همدې برخه کې به بیرته د ګران صاحب نظر واخلو. ګران صاحب، تاسو چې دا خبره کوي چې پاکستان دا کار کوي چې لنړیوالو په دې شکل باندې پیسې ترلاسه کړي، کدا یو څه توضیح کړئ.
مننه کوم. زما نظر خدا دی چې په خپل پاکستان نه تنها اوس، بلکې ما مخکې عرض وکاو چې له 1980 را په دې خوا له افغانانو څخه سیال ته میشتي، او هغه هم په خپل تاریخي ټاټوبي کې میشتي. له هغوی څخه د اقتصادي موخو او همدارنګه د ځینو نیابتي جګړو د مختبیولو لپاره کار اخلي. دا خو له هیچا څخه پټه نه ده. په دغو باندې د لایزو رسنیو هم همدارنګه سوشل میډیا مقالې لیکلي دي، بحثونه سوي دي. خبره دلته دا ده چې هر وخت په پاکستان باندې ژور اقتصادي بحران راشي، یا هلته سیاسي کړکیچ رامنځته شي، یا اوس چې امنیتي وضع یې زشته زیاته خرابه ده، هغه د بی ایل ای او بی ایل ایف او دوی سختې ضربې ورکوي. د مجید بریګیډ هلته لګیا ده، یا واته ولسوالۍ یې د هغوی په کنټرول کې دي. دا د جعفر اکسپریس او ځینې نورې پېښې زموږ او تاسې یا میډیا په دغو باندې تبصرې کړي دي. پاکستان په دغه وخت کې غواړي چې له ملګرو ملتو د مهاجرینو له کمیشنریت څخه، همدغسې له امریکا او نورو هیوادو څخه د افغانانو په نوم باندې پیسې ترلاسه کړي، او دوی په خپله هم د هر افغان په سر باندې یا د هغوی د اطفالو په سر باندې د افغان د یو انستیار لخوا دوی ته فنډ ورکول کیږي. دغه خو له هیچا څخه پټه نه ده چې پاکستان د افغانانو په سر تجارت کړی دی. او دغه افغان
البته ګران صاحب، په روسیو کې دغه مرستې د راپورونو له مخې خورا کمې شوې دي، حتی د نشت برابر دي. پخوا پاکستان په دې برخه کې مرستې ترلاسه کولې.
زما ارزاده قدرمن شیبر صاحب چې افغانان هلته د پاکستان لپاره لکه لنګه غوا داسي دی، دوی په هر وخت کې او په شکل د اشکالو د هغوی له موجودیت څخه بهره اخلي. همدا اوس هلته وضع خرابه ده.
وبخښئ ګران صاحب، وبخښئ، که چېرته دوی له افغانانو ګټه اخلي، ولې باسي له خاوري؟
نو خبره دا ده چې هلته خو ګوري په میلیونو افغانان میشتي. دا څه خو نه دی چې وس یوازې همدغه دوی چې وایي چې 2 میلیون افغانان به سش کال وباسو. هلته خو یو وخت تاسې پلي زرداري دا وویل چې په پاکستان کې 40 لکه یا 50 لکه افغانان یې وشول. او زه داسې معلومات لرم چې په خپله پاکستان هغه ځینې افغانان وس دا د موږ د سیمو افغانان هلته کورونه لري په کراچۍ کې، هغوی ته هیڅ نه وایي. ولې دغلته دغه ځینې افغانان چې دوی یې پېژني بس هغوی راباسي، او هغه هم نړیوالو ته یا میډیا ته داسې وښيي چې دا د موږ تر فشار لاندې یو. یا مثلا په دوی کې ترهګریز فعالیتونه دي، او دا خپله دوی سازمان ورکړی دی، ترهګري ډلې جوړې کړې دي لکه ټي ټي پي ده او بل بل دی، د دغو د پټولو لپاره یا د دې لپاره چې نړیوالو ته دا وښيي چې موږ د دغه ترهګریزو حملو تر فشار لاندې یو. نو موږ ته مرسته پکار دی
مننه.
د دغه لپاره هم دوی دغه سي میډیا ته راپورونه ورکوي یا لابیګری کوي دا په مختلفو سټیجونو باندې.
مننه ګران صاحب. د مهاجرینو د افغان کډوالو مهاجرو د شمیر په برخه کې جیو نیوز خبر ورکړی دی چې د دوی د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې دا مهال په پاکستان کې 2.1 میلیون ثبت شوي او غیر راجستر شوي افغان کډوال شته. او د بهرنیو چارو او سرحدي سیمو وزارت یا سفران بیا ویلي دي چې 1.4 میلیون افغان کډوال په قانوني توګه راجستر شوي دي، په داسې حال کې چې 8 لکه افغان اتباع د ای سی سی کارتونه لري او حکومت ادعا کوي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ټول شمیر 3 میلیونه دی چې ټول به 6 کال د غیر قانوني بهرنیو اتباعو د شړلو پلان لاندې بیرته افغانستان ته ستانه شي. تلاش سب که تاسو ته راشم، دغه کډوال که چېرته افغانستان ته راشي په افغانستان باندې به څه اقتصادي فشار بار شي؟
شبیر ته دا موضوع واضح ده، په افغان حکومت باندې اقتصادي فشار ناراضي په څو دلایلو باندې. اول، دلته د مالی سرچینو محدودیت شدید ده، یعنی هغه منابع چې داخلي مالی په کار سیوي دي هغه وسنی افغانانو ته هم تکافو نه کوي. کدا ور ډیر سي دا یو اقتصادي فشار ده شدید، دا یو مسله. دویمه مسله، د دوی د ژوند د معیشت د پاره ودانۍ، مکتب، مدرسه، شفاخانه، تجهیزات، کودکستان دا هم شتون نه لري. دا هم یو سرمایه ته ضرورت لري چې ترڅو دوی هلته د ژوند معیشت کې وکولی شي. د دې تر څنګ صحي برخه هم دغسې راواخله. او ورسره یکتیو تعداد به هغه مهاجرین وي چې په افغانستان کې هم شاید جایداد ونه لري، او د دوی لپاره د جایداد ویش او د ځمکو ویش هم یو اقتصادي فشار د افغان حکومت لپاره ده. له بلې خوانه انکشافي پروژې هم چې اکثریت بشري ځواک په هغه باندې مصروف سي په افغانستان کې ستر ډېرې محدودې دي. ورسره زه فکر کوم چې مختبل فشار بداوی چې د دوی د پاره د تذکرو د تابعیت او همدارنګه د پاسپورت او نورو ویشل چې وړي نورو هیوادونو ته ولاړ سي او تعداد دا هم یو ډول فشار ده په حکومتي دستګاه باندې، خصوصا په خدماتي دستګاه باندې.
مننه تلر صاحب، یعنی
چې په حکومت باندې واردېږي.
تلر صاحب مننه. په دغه برخه کې به وړاندې نور هم ستاسو نظر واخلم، او همدارس د ګران صاحب. خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د مرکزی شورا مشر بریالی میاخیل هم را سره په خبرونه کې یو ځای شو، د دوی هم هرکلی کو. میاخیل صاحب، تازه معلومات څه دي په اسلام آباد او راولپنډۍ کې؟
اسلام آباد افنډۍ کې څنګه معلومات چې خلک نشي اسی او بیوار بلکې پښتون په نوم باندې نشي هغه د یوزي تکلیفي حتی د غیر انسي د کورونو والا خلک مالکان راغاړي چې دا خلک تاسې پرېښودل نو جرمانه کېږي تاسې د غنډو بیا دغه درسته تاسې استه په شلوار قانوني کړنه به سره کېږي. نو په اسلام آباد او پنډۍ کې خو مهاجرین ډېر زیات همدا وخت کې په تکلیف کې دي، نه پروژه پیشو، نه پختر پیشلو، نه ځان ته د اختر روجې لباس او دغه کړي دي.
میاخیر صاحب، دغه افغان کډوال چې خصوصا په اسلام آباد کې اوسي او د پنډۍ په ځینو برخو کې، دوی خو هلته کورونه په کرایه اخیستي دي لکه څرنګه چې تاسو اشاره وکړه کنه، نو دا خو به د پاکستان په هغه خلکو هم فشار راځي چې هغوی په ګرانه بیه باندې د خلکو ته کورونه په کرایه ورکړي دي او دا کورونه به یې تش پاتې شي.
دلته خو دا ځان له د کورونو خبره نه ده، دا خلک چې دوی راپاسېدل د بعضې هر هیوادونه چې هغه غاړي ځاني سفارتکاران چې هلته سرمایهکاران راغاړي هغې ته د انویسټمنټ دعوت ورکوي چې راشي خپل زموږ هېواد ته. دا موږ افغانان په خپله راغلي وو په کورونو کې سرمایه ګذاري هم کړې دلته، همدغه شان ښځه تجاران لرو چې دوی په خوا کې خپله د پاکستاني وینو د جملې نه، یعنې یو تجار سره 15 شپږ لس شلو پورې کار کوي. نو کدا خلک وې دسی به دخله کیږي وېږي نو دې په فرق کې څنګه چې دا زموږ مرګري ویلې چې افغانستان کې فشار راځي دلته به دې باندې هم فشار راځي ځکه دې خپل دا کوم چې لسل کسان هغه نغری د دې مهاجر په سر باندې بل دی هغه مرګيږي دا نو هغه د نړۍ څخه د ګټل دروازه بندیږي بل دې رسپیږي هغه لاړیږي په افغانستان کې چې کوم مرګري اشاره وکړه هغه زموږ حیات دی که باندې بوج راځي او کوم راځي هر څه راځي هغه مجبور دي شوې کی موږ دې رسې ترهم دې ته ورکړي دي چې دا بوجن کې دی رانی شي بلکې مهاجر د دې لپاره د پیسو کې امید واقع شي نو دا څه ترجمه شي چې ان شاء الله باندې بوج راځي
مننه میا خیل صاحب مخکته چې بحث دوام ورکړو د سیاسي چارو د کتونکو ساق اتمر نظر لرو چې د څوی چې پاکستان ولي په دغه کډوالو باندې فشار راولي دا نظر سره ور
پاکستان غواړي چې پښتني حکومت باندې فشار راولي چې دوی خبرو ته دوی غواړي او پاکستان په دغه برخه کې ډیر خپل دښمني او رقابت د هند سره لري او هغه کوشش کوي چې په افغانستان کې دغه رقابت پر مخ بوزي په تېر څو میاشتو کې داسې لیدل کېږي چې د افغانستان حکومت د هند سره اړیکې نږدې دي او حتی نړیوال هم پاکستان له پامه غورځولی که تاسو وګورئ هغه آیت چې د امریکا نه راغی مثلا افغانستان ته یا نور چې اوس د پاکستان د لارې نه دغه د افغانستان سیاست پر مخ نه ځي نو پاکستانیان دې کوشش کوي چې زمونږ افغانان سره مرسته ونه کړو افغانان ډېر مشکلات کوي او پاکستان په دغه برخه کې فشار په طالبان باندې ځکه راولي چې کوشش کوي طالبان دې خبرو ته ډېر غوږ کېږدي تاسو ولیدل کله چې امریکایي هیات کابل ته راغی په سبا باندې محمد صادق خان کابل ته راغی و څه فکر کوم دغه راتګ هم د هغه هیات سره تړاو درلود او کوشش دا کوي چې ځینې پیغامونه دوی د بهرنیو چارو وزارت افغاني چارواکو ته دوی ورسوي چې تاسې مستقیم نور هیوادونو سره که تماس نیسئ دا زموږ هغه د سیاستونو برخلاف کیدی شي او موږ په دې برخه کې بعد یعنې یو دریځ ولرو او کوشش دا کوي چې طالبان تر خپل نظر او تر خپل کنټرول او په اصطلاح تر خپل سیاستونو لاندې دوی وساتي.
اسحاق اتمر څرګندونې مو واورېدلې. ګران صاحب څرنګه تاسو له دې نظر سره تر څه بریده موافق یاست؟
شیبر صاحب چې په خپل پاکستان په اوسني حالت کې تر سخت فشار لاندې دی، یو خو وګوري په امریکا کې دوه د کانګریس مینان دي چې یو په نوم د ویلسن او بل په نوم د لیون پینیټا زوی دی، هغوی یو پیټیشن یا یو غوښتنلیک کانګریس ته وړاندې کړی دی په نوم د پاکستان ډیموکراسي اکټ، او په دغه کې پاکستان باندې سخت تورونه لګېدلي دي چې دلته سیاسي مخالفین تکول کېږي، ځورول کېږي، بلوچان پښتانه جبرن تښتول کېږي او هغه بیا له منځه ځي او جسدونه یې مسخه کېږي او بیا په مختلفو ځایو کې اچول کېږي. همدغسې ځینې نور چې د بشري حقونو څخه سرغړونې دي دا پاکستان ورسره مخامخ دی. بل په امریکا کې باید زه ووایم چې هلته د بلوچانو په نوم د بلوچ امریکن کانګریس هغه ډېر فعال دی، هغوی هم ملګرو ملتو سرمنشي ته یو غوښتنلیک وړاندې کړی دی چې هغوی غوښتي دي چې باید د بلوچستان حالات تر دقیقې څېړنې لاندې ونیسي او دلته فکت فاینډینګ یو هیئات یا کمیټي راولېږل شي او دا حالات وڅېړل شي. هر ورځ په بلوچستان کې په خیبر پښتونخوا کې دلته د پاکستان د امنیتي سکتور کاره ملیشی دی که استخباراتی کری دی که دی پوز سرتیر دی دا تر شدید و ضربو لانده دی، او بل لکه سرنگ سمخ که هم اشاره وسوا IMF دوی تا قرض نور کنی، او گوی هم دا وس دوی تا ویلی دی چه موجی و اشاره دیری ملیار دا که سمر دا غای منالی دا، ولی او گوی خپل شرایی تولنده کنی. نو دی پاکستان امنیتی سیاسی اقتصادی جوار بحران په دوی دې ته اړ کوي چې باید لابیګری وکړي او ضمناً دغه فشارونه په افغانانو باندې ډیر کړی. او لبل خو مثلا په افغانستان کې هم دغه طالب واکمنان چې تر وسه پورې لا داخلي او خارجي مشروعیت هم نه لري، دوی غواړي چې مثلا لا هند سره هم خپل ښه مناسبات ولري او ضمناً په ځینو ساحو کې ورسره همکاري زیاتې کړي یا اپګرید کړي. نو دغه ته په کتو زه فکر کوم په خپل همدغه پاکستانی استبلیشمنت یا پوځي او استخباراتي کړي په افغانانو باندې په مختلفو کټګوریو کې فشار راوړي.
مننه ګران صاحب، مننه. په د تلار صاحب نظر کا واخلم. تلار صاحب، څنګه تاسو فکر کوئ چې اسلام آباد غواړي چې په کابل کې په واکمنو طالبان باندې فشار راولي، او که موافق یاست له دې نظر سوال سره چې هو ولي؟
زه فکر کوم چې په داخل د افغانستان کې طالب چارواکي د دې فشار زیات توجه ور نه ده، په دا خاطر کې داخلي مدیریت هم تر ډیره حد پورې تر سره شوی ده. د یو تعداد مجالسونه زه خبر شوم چې د ملي تجارانو سره، یونیسیار سره، یونیسف سره، د سویډن د کمیټې سره دا مجلسونه تشوی دي که چیرته افغانان په اجباري توګه په ځپه ځپه د افغان خاورې نظام تر ننوځي، د دوی هغه لومړني خدمات باید دغه سکتورونه باید حمایت کړي او پرې نښتي چې بشري ناورین رامنځته شي. دا د داخلي مدیریت موضوع و چې تشویش تر ډیره حده پورې لري کوي. دویمه خبر دا ده چې وسنی طالب چارواکي په خپل دریض باندې ولاړ دي چې موږ فشار د پاکستان نه منو او خپل ملي منافع او تشمن یو. دا دویمه خبر. دریمه خبر دا ده چې نړیوال هم نظارت کوي پاکستان څنګه چلند کوي، او کچیرته چلند د مهاجرینو سره تند او تیسو بیا زه فکر کوم چې دوی به اقدام ته را داخل شي. اقدامات به دغه وي چې اول به پاکستانی چارواکي د قدرت نه لري کوي، بدلی مهرې به ورته راولي. دویم چلن به دا وي چې وسنی مهرې به په داخلي محاکمو کې محکمه کوي، او دریم چلن به دا وي چې زورواکي به نړیوال محکمه کوي د مهاجرینو په اړه باندې، او بل اخر یو بل حکومت به چې دریزی د افغانانو په اړه نرم اصولي او د مهاجرینو په اړه به نرم اصولي یا رامنځته کیږي، او بل اخر د روابط به هم نورمال کیږي او مهاجرین به خپل عادي ژوند ته ادامه ورکوي. زه فکر کوم چې اخیری پایلو به دغه رقم وي.
مننه تلر صاحب. میاخیل صاحب، کوم افغانانو چې لتاس سره په دې تیرو څو ورځو کې کتل دي او یا لتاس سره په ارتباط کې دي، یو غوي څه خوشنه لري عام افغانان چې غوي د اخراج له ستونزې سره مخامخ دي؟
دا مې افغانانو مسکنه داسې ده چې علي وطن ته د واپسې تلېوالې دي، ځینې زمونږ د تقریبا 30% نه نیولې 50% خلک پورې اثر پنه نه لري. درې نسل پیدا شوي دي، د دې ایال تکور نشته، پیلنګلو نشته، خپل ولی شداري جده دار بدی د پاسپورتونه او د ویزو په سلسله کې جده دار خط نشوي ده. نو ایس قطعا نه لیدلې ما نیم یو لږه کته نه ویلې مې کتل چې هغه سوچ پنجابي والا نه هغه کله بار کړی دا روان دي، نو هغه به ولته به دا چې په دې مشو کوي. نو دغه سي مشکلات خلکو دشته، خو په دې کې منګه ورته دا ویو چې تاسو یو کال کم از کم یو کال ټیم ورکي د افغانانو ته، او یو کال کې د سینو ټیم ورکي کال پسې ځه تم دلاسه ځینې کینی او ویل شهر هم لاسه ځینې کینی او افغانستان او پاکستان حکومتونه هم لاسه ځینې کینی.
میاخیل صاحب
په کلاس په
میاخیل صاحب او بخشه په 2023 کال کې چې پاکستان کله اعلان وکړ په اکتوبر کې چې کډوال باسو، اینه خبره هم دغه کډوالو کول چې یو کال وخت راکی، نو دا تر کله پورې به پاکستان دوی ته وخت ورکړي؟
نه زما خبره ده چې تاسو غانو دي خلک کال ټیم چې مشي او دوی به لاس ته ځنی چیږي نه دوی لاس ته ځنی چیږي لکه یونیسیر پاکستان افغانستان لاس ته ځنی دي کېنی یو میکانیزم دی جوړ کړی دی کال کې دی میکانیزم جوړ کړی
صاحب که چرته برته په افغانستان کې د کډوالو ستونزې تراشو د دې څو خاتمر سرګندونې لرو دغه به سره واورو بیا به په دې برخه کې ساسو نظر واخلو.
د افغانستان د پردالانچې پیدا کیږي شیش یو دم درې میلیونه څلور میلیونه دلته راشو دوی کور ته ضرورت لري دوی غذایي مواد ته ضرورت لري دوی یو ځای سیکي ته ضرورت لري دوی هغه امکانات ته ضرورت لري چې دوی خپل ولایت ته لاړ شي. یعنې دغه ټول اول خو دغه مهاجر دومره مالی توان نه لري چې هر مهاجر افغانستان ته راشي دوی دوی سره به دومره پیسې چې دوی کور هم پرې جوړ کړي دومره پیسې چې دوی د لارې کرایه هم ورکړي دومره پیسې چې د کور سامانونه هم پرې واخلي. دا ګوري ساده خبره نه ده. یعنې دغه یو هماهنګي ته یو برنامه ته یو پروګرام ته ضرورت لري که د افغانستان حکومت نه هم همدغه مشکلات دوی لري چې دومره تعداد کې که دغه مهاجر راستنیږي افغانستان ته د دوی ولایاتو ته لیږل دوی ته یو سرپناه برابرول دوی ته د کار روزګار برابرول داسې خو نه کېږي چې مهاجر راشي دلته څوکي دلته خپله فقر اقتصادي مشکلات ترحت زیاد دی و دیوان شتاد صدری تلور میلون نور هم اضافه که دلتی و بحران انسانی بحران را محسه کیه.
گران سب کسا هم مخی تلار سب یه خبر وکرله چه لزینو نریوال ماسی و سر پا کابل که واکمنانو ارتباط نیولی دی که چرته دا کدوال لپاکستان افغانستان ته خراجه دل نو دوی با مرسته کوی، لیکن واضح تر دې دمه پورې څه نه دي ویل شوي او ازادي راډیو راپورونه لري چې دغه اوس هم افغانستان ته د کډوالو د ایستلو بهیر روان دی. دغه فشارونه که په همدې شکل باندې روان وي او دا کډوال افغانستان ته راځي، که یو څه توضیح کړئ چې دا فشارونه به افغانستان څومره تحمل کړي؟
زما نظر دا دی چې اول خو د پاکستان د واکمنانو یا د استبلیشمنت دا اقدام دا یو طرفه دی. دا د 1952 کال د جنوري د میاشتې د مهاجرینو د کمیسیون په خلاف باندې دی. وګورئ که چېرته دغه کډوال که ورته ووایو، ځکه هغوی خو په خپله تاریخي خاوره پراته دي، که هغوی افغانستان ته بېرته راځي دا باید داوطلبانه وي. دلته دا موضوع مطرح دی چې باید دا ریپاتریشن او ریهبلیټیشن دا په داوطلبانه صورت باندې، یعنی د ملګرو ملتو د مهاجرینو د کمیشنریت او همدارنګه د پاکستان د حکومت او د نورو یا د افغانستان د واکمنانو د دوغو په موافقه سره باید دا صورت ونیسي. دلته دا مهمه ده چې په افغانستان کې خود به دغسې په لکاوو خلک چې راځي دا د دوی لپاره د اسکان مسله مهمه ده، د دوی لپاره د کاریابي مسله مهمه ده، د دوی لپاره د غذایي موادو یا دغه وغه دا ټولې مهم هغه کارونه دي چې باید په نظر کې ونیول شي. او بل دلته خو په افغانستان کې وضع اقتصاد په خپله تر فشار او ضربې لاندې دی، خلک د بیکاری او د فرصتونو د نه لرلو له کبله میلیونو باندې له دغه افغانستان څخه تیښته کوي، ایران ته ځي، همدغه ترکیې ته ځي، اروپا ته راځي. نو په دغسې بدو شرایطو کې سي اقتصادي بحران په افغانستان کې موجود ده. دغه افغانان چې په لکاوو به له خپلو فامیلونو سره راځي، دوی ته به د اسکانو د دغه وغه مسایل، د دوی د تعلیم و تربیې مسایل دغه به
څرنګه
بل یو
مهرباني
دغه افغانان چې هلته دي هغوی خود بزنسونه جوړ کړي دي، هغوی کارونه جوړ کړي دي، هغوی هلته تعلیمي مؤسسو کې درسونه ویلي دي. د دوی دغه ناقص پاتې کیږي او ضمناً د دوی په حق کې دغه ستر ظلم هم پاکستان کوي او هم نړیوال ماسیسی کوي.
مننه ګران صاحب. تلاش صاحب، دغه فشارونه ته چیرته بیا وکتل چې مخکې تاسو ویل چې ځینې غونډې شوي دي، لیکن فکر نه کوي چې وخت نا وخت دی باید عملا افغانان لاس په کار شي، که چیرته له ملګرو ملتونو سره، له نورو نړیوالو موسسو سره کوم ارتباط وي چې د راستنېدونکو کډوالو د غم وخوړل شي او د دوی لپاره یو پروګرام اعلان شي؟
شیبر صاحب، مخکې له دې چې تاسو سوال ته ځواب ورکړم که اجازه وي، لږ د سیاست برخې ته ور داخلېږم او بیا به د ستاسو سوال ځواب ته راځم.
مهرباني.
دا بحث مو ولې دا بحث مو مجبوروي چې لږ د سیاست دایرې ته ورننوځم، در حال کې چې دا د ما مسلک هم نه ده او کله کله تحقیقات هم نه کوم.
مهرباني مهرباني. خیر،
ګورئ، کله چې په 2000 کال کې موقته اداره افغانستان ته رامنځته شوله، دغه اعمار او ارقام د مهاجرینو تاسو وګورئ چې پاکستان څومره منلي دي، شاید تر 2 میلیونه هم زیات وي. کله منل د سیاسي او نظامی اهدافو دپاره منل، له یوه خوا یې په میلیونونو ډالر له امریکا او له برټانیا واخیستل، بلې خوانه یې له ناټو نه په میلیاردونو ډالر نظامی تجهیزات او خوراکي تجهیزات د کراچۍ د بندر نه کریډټ واخیستل. دا خاطر چې یوې زرګونه افغانان منل د نظام په ضد باندې هلته وروزل او بیا به یې د افغانستان جغرافیا ته را داخلول عقیدوي جنګ باندې چې کفارو د افغانستان خاوره اشغال کړې ده. تاسو عقیدوي جنګ وکړي، یو څلور ملایان لکه مولوي شاکر، ناپو او داسې کسان یې ورته روزلي وو چې دا به راکلل د افغانستان ملي شتمنۍ او ملي زیربناوې به یې ټولې تخریبولې او پله پورې. اوس چې نظام راغلی ده او نظام یو سرپوش پیدا کړی او عقیدوي جنګ په افغانستان کې ختم شوی ده، اوس یې دا لوبه را پیل کړې ده او سیاست یې د مهاجرینو په اړه 180 درجې د پاکستان تغییر سو. آیا اقتصادي او سیاسي ټکر اولوي ده چې دا مهاجرین په 2015 کال کې په سپت سپت د افغان د پاکستان د خاورې نه چې شی کوي؟ اخراجوي، عام په زور، جبر، قتل، په سلهاو بې شرمیو باندې. تاسو دې ته لږ فکر وکئ او دا سوال له ځان سره وکئ چې 2001، 2015، 2012، 2014 پاکستان د پاره د افغانانو مهاجرینو د جذب غټترین مرکز و، او 2015 د افغانانو د پاره د پاکستان خاوره غټترین اخراج ده. دا ولې؟ دا په څه؟ آیا دا تحلیل او دا سوال ته میلمانه یا تاسو یو څوک ځواب راکوئ سي؟ فکر نه کوم چې ځواب راکړه. ما زه ویلی شم په واضح توګه چې نظامی او سیاسي اهداف د پاکستان په افغانستان کې ختمېدو په حالت کې دي او دغه فشار یې هم راوستی. دا فشار هم اوسنی حکومت زغمي، په یاد ولرئ لکه پخوا یې چې وزغمل او کمپونه په تورخم کې را ایجاد شول، په زرګونه کورنۍ راغللې او بلاخره دا مدیریت شولې خپلو ولایاتو ته. دا موجوده موارد هم مدیریت کیږي، خو تور تاریخي او عکس العمل به ډیر خراب وي.
مننه تلاش صاحب. یو اوریدون کې انتظار پات شوی ده، دغه به هم را واخلو بیا به بیرته بحث دوام ورکو. مهرباني وکړئ، ځان معرفي کړئ. آزادي څپو کې پروګرام دی.
سلامونه تاسو ملمنو ته، تخنیکی چار ته او ټولو خوګو جنگ ته مبارک جانان لپاره.
مهرباني.
نه موږ به وایو دلته چې افغانان کډوال چې کوم له پاکستان نور ملکونو نه باسي، پخوا به چې پاکستان نه به چې کوم ملګرو ملتونو کوم روپۍ ورکوو، اوس هغه پیسې چې افغانستان کې اوس طالبان واک ته ورسېدل، هغه پیسې ډېرې پیسې اوس دلته راځي افغانان دلته ورکول کېږي. کوم ګډوال دغه ته اوس چې کوم پیسې کوم دغه د افغانان پر سر چې کوم ګټ خوړلې هغه ګټ اوس باندې ودرېدل ځکه اوس دوی پر افغانان کډوال فشار راوباسي بیا در دلته راولي بته افغانستان مفتی دا د مفتی د ښکارا ده چې دلته ګوري چې کوم کسان د دوی سره سبتې هغو په سر روپۍ ورکوي هغه په سر چې کوم روپۍ ورته راځي هغه کسان نه راباسي او کوم کسان چې د ښه روپۍ لري ښه دولت لري ښه ماړې ښه د دوی په تجارت کې او تجارت لري پاکستان کې ښه تجارت لري هغه نه راباسي یوازې کوم چې غریب یا دوی ته ګټه نه رسیږي هغه راباسي دا د دوی اوس یو بل خبرې هم دلته دغه کړې چې ماس کې معمولي خبرې چې تجارت له سیاست سره د افغانستان طالبان حکومت ته دوی دا غواړي د دوی تر لاس لاندې شي د اوس کډوال هم د دوی فشار دغه کې چې طالبان حکومت مونږ ته غاړه پرېږدي مونږ ته غاړه کېږدي چې ولې زمونږ خبرې نه مني یو بل ستونزه هم دغه ده
مانانه چې خبرونه کې مو برخه را سره واخسته میاخیل صاحب که تاسو نظر واخلم تاسو مخکې یو موضوع ته اشاره وکړل چې تاسو یو طرح هم لرئ چې کډوال په څه شکل باندې وېستل شي که لږ څه راته وایسته چې دا څه رقم طرح ده او تر اوسه پورې مو له چا سره شریکه کړې
ستر همغا دلته د روان چارواکو سره شریک کړی زکه چې دا دامي پورې مربوط ده چې دامي په دې باندې عمل وکړي هغه یو خدای دې چې کوم افغانان چې دې نزیب دا د کونړ نګران لغمان د دې زینو هغه دي افغانان د شهید کړي او دا بیا همدغه خلک تقریبا چې کونړ نګران لغمان راوالي نو هغه انګلیز سره مثلا مربانه جوړیږي او اخوا تک دغه وګوري ورا هلمند بن امروز دا وګوري هغه د دې لوی مساحت لرونکي ولایتونه دي نو موږ ورته دا ویلې چې تاسو د دې یو اعلان وکړي چې څوک یو نمبر زموږه غواړي کونړ نګر لغمان کې به ورکو او څوک چې پر مثال لزری په شل زیبا غواړي دا په هرات او په هلمند او فراه کې دی چې ورکو دشتي دي دشته د افغانانو ته حواله کوي یو پیو پیو به څه په همدغه هم کم چې مرستندوی اداري دي ودي باندې یو کوي په دغه سره نور دي خپل هغه لزری به زیری به تاسو کې افادي او کم چې قلم خاوند دی هغه راشي په نګرار کوه لغمان کې به هم مرزمه کوي کم چې نو ملکی خاوند دی هغه بلال شي هلته په فراه هلمند او دلته بدا زین خپل کې نو یو خو بدا شي چې شای بابا دي شي بل بدا شي چې د نفوس توازن بچي دا برابر شي دا ولایتونه نفوس مرنه لري او دا درې ولایتونه چې دي دا مداد کم دي نفوس زیات دي د دې نفوس توازن به برابر شي بل بدا شي چې زموږ چې آبادی شي د میوه او غلو دوه درې کال به تکلیف دا په ستار باندې وشي جنو دا بلکې زموږ د افغانستان په اقتصاد کې د افغانانو دی یو رول لوبوي بل ودا شي چې دوی راته به خوندو ویژه سرپناه لري د دې په سرپناه خوندان شي بل د درې نسل پیدا شي دي بلار او زوی نیکو دا درې ونه پیدا شي دا بل د کلا شي خپل به یو دغه د زوګي خوندان بشي مالکان بشي د وطن احساس د خپل وطن احساس به سره پیدا شي د خپلوالي چیرې دا زموږ وطن دی مال زموږه به راکړل یو دغه به سره پیدا شي لکه بل د مهاجر د هجرت هغه ته به د زمين نوځي دا مو وطن دی او د وطن مالک شمه نو بیا به دا د خوښۍ احساس هم کوي د وطن دوستۍ احساس هم لري او په وطن کې به د آبادۍ او دغه لپاره یو عنصر هم جوړ
مننه میا خیر صاحب
دغه طرحې دي بل دا چې د دې نه کم من هي چې کم پاسې انده لا شي داخله کې مو دا خو تاسو سره اوس په وخت مرني زمينه بعد بعد د سترګو دې طرحې ځان تاسو نه مونږ نه نورې طرحې دي
مننه په دې برخه کې په ګران سپ تاسو نظر واخلم څنګه دا میاخیل صاحب چې کوم خبره کوي آیا دا ممکنه ده چې په افغانستان کې پلیشي
زما په نظر باندې شیبر صاحب چې دلته خو مشکلات زیات موجود دي اول خو هغه افغانان چې هغه ته په راولپنډي اسلام آباد سند او پنجاب او په دغه څلورو ایالتونو کې میشتي او تقریبا څلور یا پنځه لسیزه کې چې حالت میشتي هغه خپل کاروبارونه جوړ کړی دي او بل دي دوی دي ریپارټیشن لپاره چې دوی بیا بیرته پاکستان ته راینی شي یا ایران ته ولا نشي آیا د طالبانو همدغه واکمنۍ شي په داخل کې مشروعیت نه لري او د نړیوالو لخوا هم پر رسمیت نه دی پیژندل شوی او اقتصادي وران ویجاړ حالت په افغانستان کې هم موجود دی آیا دوی به په دې باندې وتوانیږي چې دوی ته د اسکان مسله حل کړي دا خو ډیر مشکل ده. دوی د تعلیم او تربیه لپاره د دوی د
ګران صاحب
کاری فرصتونو لپاره
دل خطر چې تلاش سه په افغانستان کې دنه نه دی لدوی په ورو تلاش سه څنګه آیا ممکنه ده چې دغه کډوال چې جنې لا سادي رډوسن خبرو کې ویل دي چې په افغانستان کې ځای نه لري نه کور لري نه وور لري د دوی په وینا څنګه ممکنه ده چې و به شل شي مختلفو ولایتونو کې دوی ځای پزای شي؟
مننه شیبر صاحب. حکومت هم فکر کوم چې هم عملی پلانونه لري، هم ستراتیژیک پلانونه لري، او هم عملیاتی پلانونه لري. د دې لپاره یو وزارت کار کوي. په وزارت کې لسګونه کسان دي، دا وزارت بودیجه لري. اما د ټولو لپاره لکه څنګه چې یو عادي ژوند په مخ ته ولاړ شي، دا به ممکن نه وي په لنډ مهال کې. اما په وشت مهال کې دا د اقتصاد اصول شي چې په یو جغرافیا کې بشري ځواک شتون ولري، د خپل د ژوند د معیشت لپاره لارم پیدا کوي، سرپنام پیدا کوي، زراعت هم پیدا کوي، ترانزیت هم پیدا کوي، تجارت هم پیدا کوي، او همدارنګه کرونده هم رامنځته کیږي، او د مختلفو اقتصادي فکتورونو نه کولی شي چې اول اقتصادي اقتصاد وغوړوي، وروسته لغه نه بیا د حکومت سیاستو ته په کتو سره ملي اقتصاد باندې تکیه وکړه. په لومړي کې به زه فکر کوم چې یو تعداد فشارونه به وي، اب ډیر وي، او شاید چیزی هم په دې موارد کې راپورته شي. خو بیا نړیواله ټولنه لکه یونیسف، یونیسیار، سرامیاشت، سیف چلډرن، داسې نورې نړیوالې موسسې، دا خو به نو صرف د کتو دپاره په افغانستان کې نه وي چې صرف د دسې ناورین دپاره صرف سیلبی نه وي او یا لیدنه کوي. دوی باید چټک ګامونه پورته کړي، د نظام سره اوږه ورکړي، او په داسې ناورین کې باید نقدي روپۍ د اسکانو جوړونه، همدارنګه په ملي تجارانو غږ، په خصوصي سکتور باندې غږ، ډیر قوي تجاران موږ لرو لکه میرویس عزیزی او داسې نور، په دې باندې به غږونه کوي او ورته ویي به چې راځي دا مهاجرین خو افغانان دي، د دې خاورې دي، آخر هم دغه خاوره ده، دغلته به پیدا کیږي، دغلته به لویږي، دغلته به یادګیره وي، او دغلته به خاورو ته سپارل کیږي. دا یې ټاټوبی ده، د دوی خدمت باید اوس وکړو. کله چې دوی په پښو ودرېدل، حداقل تصدی اقتصاد نسبتا متحرک او باثبات سو، بیا بعد لغه به د مختلفو مواردو حسابونه ورسره کیږي. دا چې د پاکستان دښتې آبادولی شي، د افغانستان دښتې نسي آبادولی. دا چې پاکستان ته مفید تمامېدلی شي، افغانستان ته نسي تمامېدلی. دا چې پاکستان ته دوه درې نسله کار کړی، افغانستان ته کار نسي کولی. دا انګیزه باید ورکړل شي، د دوی سره باید بحث وسي په مختلفو اقتصادي او سیاسي برخو کې، باید چې بحثونه ورسره وسي. زه باورمند یم چې ان شاء الله تعالی د افغانستان لمنه به د دوی د پاره نسبت پاکستان ته په وښد مهاله کې ډیره مفیده تمامه.
مننه تلر سبیا او اوریدونکو را سره دی، دا به هم را واخلو. مهرباني وکړئ، اسادیب سپوک پروګرام دی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام حاجی صاحب، خیر راغله. حاجی صاحب توخه تاسو ژغ سره خو ډیر آشنا سی.
بله مننه. به هو مو خدای درو اسکاله دو اسکاله کی تاسو رودم کیو کو په ډیر خوشنی سره به تاسو ته وای شه د لند چتی خو د لسره ذکر سی باندې وی دا خو باندې وی خدا درې ورځې کېږي چې منځنۍ چپه هم په کلي توګه په ټول افغانستان کې نه اورېده کېږي، نه د شپې، نه ماښام، نه په سپېدو کې، نه پر نیمه شپه. نو
دغه اوس تاسو زموږ خپرونې اورئ که نه؟ نه اورېدل کېږي.
نه نه نه، دا درې ورځې یو حرف نه اورېدل کېږي، دا درې ورځې نه یوازې داسې اوس.
مننه. بس
دا به خدای خیال چې سره موزیر دی خو دا هم ګیا خیال سي سي دا لکسې دا ورځې پر موږ ته هم قطعه سوې انده ازادي راډیو باندې د سمو دي سي فون او مرګري ټلیفون سره وکول. بیا تل فبرته وو سي یا ما هم ما زنګ سره وو او د تخنیکا واریز دي.
بله.
نو بس تاسو باید د راډیو منځنۍ څخه جوړ کړئ، د خپل مطلق نه لري کې خبرونه به نو موږ به د مهاجرینو په اقلم یو نظر ورکړو.
مهرباني.
مهاجرین خو رښتیا هم ډېر اندېښمن شوي ور دي او دا پاکستان ډېر بد وضعیت ورسره کوي. زوروي یې د دې هستې وو ټول مالونه دا ټول سره ضبط کړي دي. نو موږ دا لیدلي دي چې سبا بیرته پیل په کوي را اړ یې. نو ښه خبره دا ده اخر دا مهاجر افغانستان ته راتلونکي دي چاره نه لري. که نن یې سبا سره اخلي که سبا نه یې بله ورځ سره اخلي باید د خپلې پانګې او خپل وطن ته راوړي. دلته دغو نه بد حالت هم نه ده الحمدلله. دا ټول تجاران تجارتونه کوي دوی دې مراسي خپل مالونه دې راوړي پانګې دې سره راوړي. نو دلته به د خپل وطن ټول په ګډو سره جوړ کړو. پردی وطن نه وطن کېږي موږ ته داسه نه کوي. نو خدای دې وکړي چې زموږ مهاجر ورونه په صحیح معنا باندې راشي او دا مالونه دلته خرڅ کړي راشي. پاکستان یې نه پرېږدي. زورګي یې بس د تجارت او سیاست سره ګډي انتقام د مهاجرو څخه اخلي. نو دا ښه خبره نه ده. نو زموږ له محترمو میلمنو څخه دا پوښتنه خو ستاسو راډیو موږ نه اورو موږ ته ګټنه کوي.
مننه جی صاحب. مننه چې به هم په خبرونه کې تاسو برخه را سره وخسته. ګران صاحب دا د حاجی صاحب توخه دا خبره چې دا هم یو مهم سوال دی چې تر کله پورې به افغانان په پاکستان کې وي؟ صحیح خبره ده چې کچرته دوی په تدریج سره په منظم ډول په دې شکل باندې راشي چې په افغانستان کې هم د کار زمینه ورته مساعده شي، هم د تعلیم زمینه برابر شي او هم نور کارونه سم صحیح تر سره شي، دا خو بیا بل لور ته ډیر زیات وخت هم غواړي، ځکه چې یو قوي پیاوړی حکومت بعد له 40 کاله 50 کاله جګړو وروسته دغه اوسنی حالت کې چې افغانان سره ویشل شوی دي، سیاسیون سره ویشل شوی دي، مختلف حالات دي. افغانستان اوسنی واکمنان بهرنیان په رسمیت نه پیژني او په داس شرایطو کې تر کله به پورې افغانان صبر کوي چې لس کاله نور صبر وکړي دا به بیا په پاکستان کې اوسي، یو بل نسل هم په پاکستان کې راستر کیشي؟ ګران صاحب
شیبر صاحب زه فکر کوم چې اول خو پاکستان لا غنونه سوا تا ویاره په دې خو ډیره هڅه کړې ده چې د خپل مذهبي پراکسی یا د مذهبي ابزارو په وسیله باندې په افغانستان کې به جماعتونو ته نه وتل وای. هل هلته کلشنیکوف تر کوي، راشن در کوي، رایسي یو خدا مسله ده چې دوی د افغانان دې ته مجبور کړل سي هغه لږه جنرایسي. بل یو شاید دا چې زال ته په اسلام آباد کې ډیپلوماټ ومه په هغه وخت کې ولی خان کوم وخت په افغانستان کې د جهادي تنظیمونو د آیسا یا د نواز شریف په وسیله باندې د کابل په ار کې مسالت شول. په هغه وخت کې بیا حاجی محمد شمکنی د جمهور رئیس ماوین و سلیمان لایق دوی راغلل. ولی خان هلته برالا اعلان وکاوه وایو افغانانو تاسو مهاجر نه یاستئ، دغه ستاسو تاریخي ټاټوبی دی او دغه حاجی محمد شمکنی او سلیمان لایق دغه وغه داسې نمونه یې سره واخیستل. دغه هم د دوی خپله خاوره ده او تر څو چې هلته حالات ښه کیږي دلته به یي. یو دا خبره هم ده چې مثلا وګورئ افغانان خو دغسې فکر کوي چې دغه زموږ تاریخي ټاټوبی دی دلته تر مارګلی پوری دغه زموږ خاوره دی. او بل ګوري دلته خان عبدالغفار خان پاچا خان په کندوز کې ولو دغه شي په مزار شریف کې په بامیانو کې دی خو وی خو چې ګرځیدلو هیڅ هغه ته نه دی ویلي چې دا ګویا پاچا خان یا دغه ملګری او کوم هیئت چې له دوی سره ویا د بلوچستانو هیئت په قندهار کې وو خان محمد ایوب خان چې ځای ولو او جن نور ول دغه ته چا نه دی ویلي چې تاسو مهاجرین یاستئ یا کډوال یاستئ. دا خو ګوري هغه څه دي چې مثلا د برتانوي هند
چې د هند په دغه
ګران صاحب دا خو د تاریخ برخې دی کنه، شرایط بدل شوي دي، حالات بدل دي. بیا هم همدا سوال دی، دا اوس افغانان مخکې تاسو مشاره ورته وکړه په کراچۍ کې ډېر اوسي، په پنجاب کې اوسي، خیبر پښتونخوا خو له اړخ ته پاته ده او بلوچستان، لیکن بیا هم همدا سوال، تر کله پورې به په افغانان په پاکستان کې اوسي وای او په خپل وطن کې مشکل لري دوی د حالته وي؟
دلته یو شته چې برشه د افغانانو توجه ډیره ضروری ده. حالات بدلیږي په سیمه کې، ستراتیژیک او جیوپولیټیک وزه بدلیدونکې ده، په نړیواله کچه بدلیدونکې ده.
یعنی او بخښه، یعنی کډوال باید انتظار شي چې نړیواله وضعیت په سیمه کې بدلی شي.
دلته وایي چې څه کوي هغه بری بید. پاکستان داسې خطرناکې لوبې د تروریزم د وهلو تر باندې لاندې کړي دي چې دوی ته وس دغه خپل د لمنې اور ګرځېدلی دی. بله خبره دا ده چې د پاکستان د خارجي سیاست عمده ټکی دا ده چې د ډیورند فرضي کرښې دواړه غاړه پښتانه سره مدغم کړي. په دغه کراچۍ کې دوی وس په لسګونو زره پښتانه دي، هلته یې کورونه جوړ کړي دي. زه خپل پیژنم هغوی ته څه نه وایي، او دا یې دې لپاره څه نه ورته وایي چې دوی دغه د ستراتیژي یا د خارجه پالیسۍ دغه ټکی ته چې دا عمده ټکی ده دغه ته متوجه دي. نو زه وایم چې هلته په بلوچستان کې، په خیبر پښتونخوا کې وضع بدلیدونکې ده. او بل دا دی چې دلته خو په افغانستان کې مشکلات دي، اقتصادي وضع ډیره کړکیچنه ده، د کار فرصتونه نشته، افغانان په تیشته کې دي. نو دلته چې کاري فرصتونه نشته، نو هغه افغانان چې لپاره شي دغه انجونې دغه دلته طالبان هم اجازه نه ورکوي، دغه مشکلات دي. دغه ته په کتو سره زه فکر کوم چې باید د ملګرو ملتو دي قوانینو او د هغه اساس د ملګرو ملتو منشور ده، یا د مهاجرینو د کمشنریت کنوانسیون ده، دغه پرینا کې باید عمل وشي.
مننه تلاش صاحب، قصاصو نظر واخلم په دې برخه کې، تر کله پورې به افغانان په پاکستان کې دی روي؟ که چیرته شرایطو ته ګورو، دنیا شرایط دي، نو شرایط به یا سمیږي یا به نه سمیږي، ستاسو وړاندیز به څه وي؟
شیبر صاحب، یو متل لروي چې پردی کټ تر نیمې شپې ده.
بله،
نو دی متل ته په کتو سره زه په دې عقیده یم چې نور دی د زجر، جبر او مختلف د فشارونو لاندې ژوند دی نور افغانان په پاکستان کې نه تیروي، راو دی ګرځي په یو پاک عقیده افغانستان ته. د عقیدوي په لحاظ باندې روزي په لا پورې تړلې ده، او مرګ هم په هغه پورې تړلی ده. دلته به افغانستان کې دوی د باعزت ژوند پیل کړي. جغرافیا د افغانستان پراخه ده، دا 2 میلیونه تر 2.5 میلیونه افغانان کېدی شي چې 2 کاله بعد په افغانستان کې ډېر یو باعزت ژوند ولري او ډېر افتخار پرې وکړي. هغه ماجرین چې په خوار اغلی دي، که تاسو دی غنه پښتنه وګی زی د زورګونو د لسګونو کسانو نمونه درته اخلم چې زه مستقیمه ناړی کې ورسره لرم. هغه دی وکس په کار سره افغانستان ته راغله، هغه کس په کار په افغانستان کې اوس ډیر پرمختلل سوی ده، هم د کور چشتن سیوی دي، هم د کاروبار چشتن سیوی دي، همې سرمایه د ځان سره راوړی، همې هغه سرمایه 2 برابره 3 برابر سوی ده، هم ارتباطات ډیر پراخ سوي دي، او هم وس حتی د پاکستان نه مال افغانستان ته راغواړي او دلته په مختلفو شهرونو او یا مثلا وړو وړو شهرونو کې ویشي، ترمیموي، تنظیموي. وسې د پاکستان نوم چې ورواخلي دی وی چې ولا موږ ډیره اشتباه وکړه چې 15 یا 20 کاله مال ته تیر کړل، که 20 کاله په افغانستان کې تیر کړي اوس په دې 2 برابر پراخې سرمایه او اعتماد خاوندان بو. نو په لومړي کې به فکر کوم چې ماجرینو ته دا موضوع یو ځای ما بحث به ډیر تریخ تمام شي او ډیر به د خبرې تریخي په ولګي شي، ولې دوی هلته مختصوي دي، ابو هوا سره مختصوي دي، هغه زجر او ستم او جنجالونه لیدلې دي 2 کاله. دا چې افغانستان ته راځي یو کال یا یو نیم کال به واقعا د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ وي، یو نیم کال بعد به بیا د موږ چې تاسو دې باست او ګډونوالو ته دعا کوي او یای بچ والا موږ اشتباهن الته دومره وخت تیر کړی و اصل ځوان خو په افغانستان کې ده او هغه خبر بیا متل پیرو چې پر راځي کښت تر نیمې شپې ده هم تر واوري او په خلوص سره خپل د ژوند برنامه په مخ ته بوزي زه باورمند یم چې ژوند به څو برابر د پاکستان نشي
تلر صاحب ډیره مننه ل ستاسو له همدې خبرو سره دا بحث را غونډ کړو ل ګران صاحب سره صاحب څخه مننه دوی مچ په دې بحث کې برخه را سره وخت هم درس په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د مرکزی شورا ل مشر بریالي میخیل څخه مننه دوی مغه اوریدونکو چې په دې خبرونه کې برخه واخیستله او ګډونه وکړه د هغوی هم مننه کوم زه احمد شیبر اجازه اخلم.